آزادی هستید.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خرغلاس لمړی لند خبرونه نن د زمریات وشتمل بریټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیار تاخیستو یو سلسله رمکلی زده د طالبانو سرپرست حکومت د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصت اعلان کړی دی یو شمیر افغانان د افغانستان د نن او بهر دا ورځ مانځي پروڅه کال په افغانستان کې د یو شمیر هغو کسانو مخاوني ول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ یې رپاو تر څنګ د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو څل سلور کال وروسته افغان جونې او ښځې د زده کړو او کار حق نه لري داسې مال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بې سواده ملت هیڅکله خپلواکي دی نشي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شارز دافیری د افغانستان امریکایي پوهنتون ته د 200 افغان محصلینو د رسیدو خبر ورکړ دا پوهنتون اوس په قطر کې فعال دی کرنډې کرتیره شپه په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلی چې په دوحه کې د امریکایي پوهنتون دننه د دې محصلانو هرکلی ووایه هغه له ډیکر زیاتوي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان دننه او د سیمې په هیوادونو کې د سلګونو محصلینو ملاتړ کوي نوموړی وایي چې افغانان عصري زده کړو ته اړتیا لري له تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او څه باندې اتمې میاشتې وشوې چې د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن بي پیلېږي دا لوبې په سریلانکا کې کیږي چې لومړی یوایي په همبټوټا کې دویمې بیا دوی ورځې وروسته په همدې ښار کې او درېمې د اګست په شپږویشتمه په پلازمینه کولمبو کې دا لوبې د آسیایي جام او نړیوال جام په تور شل کې د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په یو دېرشمه پیلېږي چې د سپټمبر تر 18 دوام کوي د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي په دې یو ورځني جام په سیر 500 ورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي چې د نوومبر په 19 سمه بای پایلو بوي هغه بیا د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره د کوربا استرالیا او سویډن ترمن سیالي کې د خزینه فوټبال نړیوال جام د جولای په 16 مده نیوزیلند او استرالیا په کوربا توپ د 2.5 میلیون ډالر ترمن سپایر شو د دې جام پایلو به سبا د انګلستان او اسپانیا ترمن وشي او د پاکستان پولیسو تر تحقیقات وروسته د جمعې په ورځ ویل چې د پنجاب په جړانوال اخر کې قهر وړي او مسلمانانو د عیسویانو تر اتیا ډیر کورونه او 19 کلیساوي سوځولي د چهارشنبه په ورځ په جړانوال اخر کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوو مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو پولیس وایي چې په دې تړاو دوه عیسویان او یو سلواتي ویش مسلمانان نیولي دي په پنجاب ایالت کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایرا وکړه چې مسلمانان وران خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واوري د افغانستان د خپلواکۍ د بیا تاخیستو یو سل څلورمه کلیزه
کمنګ استفاده وګور په وخت کې دا د ټولنیز دهنه دی او رفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي خلک په خلاف پاسيږي بلکې یو ډېر پلان شوی دی په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی
د طالبانو حکومت د افغانستان په یو وشتو ولایتونو کې له خزینه خبريالانو د فعالیت حق اخیسته
خزینه خبريالان اطلاعات ترلاسه نه لري مطبوعاتي کنفرانسونو کې ګډون نشي کولای او د ټول خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې
د افغانانو د شکایتونو په دوام د ننګرهار ولایت د کامې د پلتر څنګ پراته ولسونه وایي ستونزو ته څوک پام نه کوي
زموږ سرکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سرکونه کې اوبه ډنډ شي نه ماشومان نه زنانه څوک په دې لارې باندې راتلی نه شي کوسي زموږ ټولې خامې دي
نور مهم موضوعات هم د رواني خبري مجلې برخه ده ملتیا مې وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمایي کې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو زنګړی ونې ځ خبرونه خبريږي خو لا غوړاندې یو شمېر مهم خبري موضوعات نن د زمریات وشتما د افغانستان د خپلواکۍ د بیا تاخیستو یو سلسله رمکلی زده به هر میشت افغانان په ځینو هیوادونو کې دا ورځ مانځي په کابل کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ د ورځ په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړی ده لنن یو سلسله څلور کاله مخکې چې کله افغانانو له انګریزانو بشپړ خپلواکۍ واخیسته د جنو د زده کړو په ګډون یو لړ مخته ګناه را مسته شول د زیاتې په دې راپور کې واوري
دا فرانسه ده چې د افغانستان د علم او عرفان لپاره پراخې هڅې کوي
د فرانسې د چې د لومړي ځل لپاره زموږ ځامن د زده کړو لپاره په پاریس کې ومنل او د فرانسې د چې په نړۍ کې خپل علم او تمدن نورو ته معرفي کړای دی.
دا د افغانستان د پاچا مون لا خان خبرې دي چې لننه شپږنی بیکاله مخکې د افغانانو د زده کړو په اړه د فرانسې د سفر پر مهال خپل نظر څرګنداوه. په دې سفر کې له ده سره د ملکې سریا په ګډون یو دیرش تن افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې روان شول. د مون لا خان په وخت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانستل شول او بیا شمېر نجونې د زده کړو لپاره ترکیې ته واستولې. نن د افغانستان د خپلواکۍ ورسته لنن یو څلو څلور کال مخکې مون لا خان له بریتانیا څخه د افغانستان د بشپړ استقلال د اخیستو اعلان وکړ. د مون لا خان د مهمو لاسته راوړنو له ډلې څخه د نجونو زده کړې او له بهرنیو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې دي چې نن سبا افغانان ترې بے برخې شوي دي. امان الله خان په 1928 کال کې د اروپا د سفر پر مهال په لندن، پاریس، روم او برلین کې د افغانستان د سفارتونو لپاره ودانۍ په پیسو واخیستې او هلته بیا د افغانستان سفارتونه پرانستل. له زده کړو سره د مینې په خاطر د بریتانیا مهم پانتون آکسفورد ته سفر وکړ او دې پانتون د ته افتخاري ډاکټر ورکړه. د سولې په کلونو کې په افغانستان کې د سمریا 28مه د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جشنونو په ترڅ کې لمانځل کېده. طالبانو د دې ورځې په مناسبت نن رخصتي اعلان کړې ده. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په مناسبت عمومي رخصتي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په یو شمېر ایالاتونو او د اروپا په یو شمېر هیوادو کې بهر میشتو افغانانو د خپلواکۍ په مناسبت نن او جنو د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې غونډې په پام کې دي.
یو سل څلور کاله مخکې شاغازی امان الله خان لنګریزانو خپلواکي واخیسته. په تیرو څو لسو کې بیلابیل واکمنانو په افغانستان کې د خپلې بریا او ورځې د استقلال د ورځې په نوم منځلې دي. احمد شیبر د شاه امان الله خان لوري د خپلواکۍ د اعلان په اړه له قسیم زیر سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې له تاریخي پلوه د امان الله خان لوري د خپلواکۍ اعلان څومره مهمه پیښه ګڼل کیږي. امان الله خان په دې چې
اوس یې مدني کنه او د پلان وروسته هغه کوم مهم شی نو چې هغه سوي دي او اوس وخت ته چې د افغانستان بهرنی استقلال هم واخلم د راولپنډي په پیښه سره چې دغه په نتیجه کې امزا سوله د دریم افغان انګلیس په جنگ کې افغانستان یو کامل استقلال د تلاره پیدا کړه او دغه جنگ انګریزانو په دې جنگ کې برتري لرله. د انګریزانو تیار لرله د لومړي ځل د افغانستان کې بهرنی قوت تیار استعمالوي او بمبار کوي په جلال آباد باندې قوي بمبار کوي. په ډاکه کې هغه دریم افغان انګلیس جنگ کې په کابل کې بمبار کوي امان الله خان ختمي کوي شاد بریتانیا ته. مګر انګریزان ډارېدل دي نه ځکه کدا جنگ دامه پیدا کی د جنگ خبرونه تروزی او دغه جنگ څه دی د پیښه کیږي یو نړیواله او د نور هند سره یې کوي. نو چې څومره ځکه کیږي فیصله باید وشي چې افغانستان خپل کامل استقلال غواړي باید ورته ورشي او دغه پیښه باید پای ته ورسیږي. او په ورته ډول باندې د امان الله خان لپاره هم دا مهمه وه چې دا جنگ ودرې کیږي چې افغانستان مقابله نشو کولای د بریتانیا سره او چې د کی جنگونو مخکې افغانان مقابله کړي مګر یو لکري جنگ نشو سره کولای او د دې اهمیت په داده چې د دې جنگ وروسته شي کیږي. افغانستان کې قانون مسترازي دولت مسترازي او ملت دغه معاصر شکل مسترازي په افغانستان اولنۍ اساسي قانون دغه جمهوریت شروع کیږي کوم ټول اماني تر فورمونه وګورو دا په اسویت کې د استقلال د دې فورمونه او برخه ده. موږ باید دغه فورم په افغانستان کې عموما استقلال د وی سی ار سی پی کې د وی هر بینې ځمې ته په هڅه تل کیږي عموما له ملي ګرایانا له ملي ګرا په وخت نظر. مګر کومنګ استقلال توګر په وخت کې دا د ټولنیز دهنه دی او ریفورم برخه ده او دا یو فکری غورځنګ دی. یعنی یو تصادف نه دی چې انګریزان راځي او خلک په خلاف پاتېږي بلکې دا ډیر پلان شوی ده په دې باندې فکر شوی په دې باندې کار شوی.
تاسو جیرسه په اروپا کې تاریخ لوستئ د تاریخي ورځو منزل په اروپایي هوادو کې چې پرمختللې دي څومره مهم دي.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه د فرض مثال د هغه هواد کې د وطن احساس د هغه هواد کې ملي هویت مسله ده. دویمه برخه د دې ساتيري او فرهنګ ده د خلکو لپاره سالم ساتيري تیر شي. دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو یاد د توشي کول خلک تاریخ سره علاقه ولې د تاریخ ته فهم ته څومره چې تاریخ سره علاقه زیږي هغه هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي د هغه تحقیق باندې او موږ عمرونه فهم ایجاد کیږي د ماضي په اړه کوم څه نه چی شي د خو تولید د تیر زمانه ده. یعنی انسان فکر نه کوي چې اوسه ماروق ته چې لازم کې دراوت یې عمر خېړې دی بل
زیر صاحب همدغه خبره همدغه سه تاسو اشاره ورته وکړه چې انسان مرخېړې نه دی تاریخ دی پخوا رئیس را روان دی که په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې مختلف سیاسي جریانات ته وګورو هر یو تقریبا د استقلال ورځ ته په بلسترګه کتلې دي فکر کړی دی چې د افغانستان تاریخ بس په همدغه ورځ شروع شو چې دی وخت ورسېدو او همغه ورځ ته اهمیت ورکړی دی که څه هم نن د دې ورځې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان شوې ده په افغانستان کې لیکن آیا دا کفایت کوي
دا هیڅ کله کفایت نه کوي د دې یو غټ مشکل دی چې په افغانستان کې تاریخ سیاسي او تاریخ د یو تحقیقي بیپارې علمي بنسټ په هیڅ نه و چې مورخانو په دې باندې نظر ورکړی او په دې باندې غږېدنه ورسره چې دغه پېښې څه کومې پېښې ملي دي او کوم پېښې استقلال دی کوم نه دی په دې باندې خو باید علمي بحث یو دا خو مسایل دي چې په علمي ډول باندې واضح کېږي لکه فرض مثال ځین خلک له افغانستان د روسانو خروج د افغانستان استقلال ګڼي در حال چې د امان الله خان په افغانستان په بهرني سیاست کې حقا له روسیې سره رابطه کړې وه له روسیې سره له نورو خلکو سره سفیران لیږلي وه په دې شکل باندې چې امان الله خان ولیکل مګر له استقلال نه وروسته وسو کوله نو دې معنی چې افغانستان استقلال واخیست فرض مثال ځینې د اوسني طالبانو مرګري افغانستان اوسني دورې ته د حکومت راغی د استقلال وایي مګر در حال چې افغانستان په حکومت کې په 200 مملکتونو کې خپل نمائندګي درلې افغانستان په نړیواله سطح باندې ځانل شوی افغانستان په هیڅ صورت باندې یو طبعا امریکایان تحت الحمايه ولې هغه مرګري او مګر افغانستان یو مستعمره نه و افغانستان استقلال لرو د استقلال په دې معنی بهرنی استقلال چې توسي کوله په ازاد ډول باندې لور ممکن سره رابطه ولري
تاریخ پو قسم زیرو چې احمد شیبر سره د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل څلورمې کلیزې اړوند خبرې کولې او دا ویل چې څومره مهمه و چې شاه غازی امان الله خان هغه مهال خپلواکۍ اعلان کړ او تر خوې د هغه دا اعلان څومره پخته یا ډیر مهم و په هغه سي مهال کې چې له هم فکری نه حسد په ډیره کچه باندې نه رسیدلې هم هغه څه ډول دغه اعلان وکړ د مسایلو ته اشاره کوله
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان خبري اعلان د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په حکومت کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې خزینه خبري اعلانې د فعالیت حق نه لري د دې سازمان له قوله لښبګ ولایتونو پرته خزینه خبري اعلانې په نورو ولایتونو کې په خبري غونډو کې برخه نشي اخیستلې په داسې حال کې چې د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه او ترخوي د رسنیو ځینې نړیوال سازمانونه وایي چې وخت تر طالبانو لپاره ځلې رسید ورسره طالبانو د خبري اعلانو خپل سری نیول په زندان کې ساتل شکنجه کول او ترخوي ګڼ نور په خو کې لاس لرله دي
د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان د شزینه خبري اعلانو وضعیت ته ژور اندیشنه ښکاره کړې ده او وایي چې د اوس لپاره په افغانستان کې یوازې 240 تیا خبري اعلانې له رسنیو سره کار کوي د دې سازمان مشر حامد عبیدی په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولې دی وایي چې په تیرو 12 کې په افغانستان کې د بیان ازادي او د شزینه خبري اعلانو کار للو یو لاس راوړنو څخه خو اوس ته چې د لمنځتلو په حال کې دي
د جمهوریت په شلکلنه دوره کې د خزینه خبري اعلانو حضور پر رسنیو کې زیات شو او په سلګونه خبري اعلان پر دندو بوخته وي خو ان تر دې چې تر مدیریتي کچه پورې فعالیت کول او خپل بعد امرغه د طالبانو د وکمنې دو سره سم د خزینه خبري اعلانو شمیر پر رسنیو کې کم شو خزینه خبري اعلان اطلاعات تر اساسه نه لري مطبوعاتي کانفرنسونو کې ګډون نشي کولای او د ټولو خبرونه تر مونیټور او سانسور لاندې دي او ټولو خبرونه له بده مرغه مونیټور کیږي
د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان په یو مفصل راپور کې چې د جمعې پروسې خبر کړ ویل دي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي سانسور عمل په کابل او ولایتونو کې نشته نه سب خبري اعلانې بیکاره شوې دي په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2022 کال کې له شجینه خبري اعلانو سره د خشونت 25 پیښې ثبت شوې دي چې په دې کې نیول وهل ستغي سپوري ورته ویل او نور غیر قانوني کړنې شامل دي د افغانستان د آزادو خبري اعلانو ټولنې هم په خپل تازه سروې کې ویل دي چې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د اقتصادي ستونزو له امله د شپږ سو رسنیو لړلې 214 رسنۍ بندي شوې دي د دې ټولنې په وینا د اوس لپاره لاس خبري اعلان له طالبانو سره زنداني دي او په ټوله کې د دوه کلونو په ترڅ کې له خبري اعلانو سره 214 سل د خشونت پیښې ثبت شوې دي د راپورونو لمخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تر 1400 ډیرو شزینه خبري اعلانو په افغانستان کې له رسنیو سره کار کاوه طالبانو پروسه شکل د دسمبر په میاشت کې د ازادي راډیو او امریکا شخ منځنۍ چپی او اف ام موجوده بند کړل چې بیا ازادي راډیو د نوي ټکنالوژي په مټ خپل خبرونه د 12 ساعته په ځای 24 ساعته کړې.
ازادي راډیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر افغانان وایي د اوبو کمښت وچکالی اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی. د دوی په خبره د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لوی لاروی یوان په پیسو یخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM خبرداری ورکړی چې نږدې 80% افغانان د څښاک پخولو او منځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د اوبو کمښت وچکالۍ اقتصادي کړکېچ او د اقلیم بدلون د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی شکایت کوي چې یوازې د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره لویه لار وهي او ان څو ځله په پیسو هم اخیستي. د کابل ښار د نیاز بیګ سیمې اوسیدونکی وحید ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې او د کور شاوخوا اوبه نه لري او له لرې ځای څخه له هغه چا اوبه راوړي چې له خلکو سره د اوبو په برخه کې مرسته کوي. دا وای
حدودا 15 دقیقه راس ما میریم از اوجه اگه چند بشکه و بسیار به سختی میته اونجا ما را
15 دقیقه لار دا چیره چی مگزو حال تا پا دیرو سختوی مکتا چو بشکی و برا کوی که او چو وقتا نور بلار شو حال تا با هم غوبه پا مک خرچی کلی خلکو سره لگم لستا کوی دیو سات لپار و بخشی کوی حقا هم پری گرنگون دیر وی خلک دیر وی که مکتا و باو رسی گیخا کنه نو هیچ
بسیار زیاد است اگه بر ما برس اون اگه نیک نرسید دیگه هیچ.
د کابل د خوشحال خان اوسیدونکي قیس هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ستونزو ته دی رسیدنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بیا وایستک چا خشک شوه
وبنشت صابي و چشوي دي نلونه و چشوي دي موږ هر ورځ زو للري زاینو څخه خبر اورو ډیر رسون سره مخ یو د دولت څخه واړو چې د موږ تنال جوړ کړي یا د اجازه راکړي چې څا وکیندو
اجازه بتن که چا وکنه.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 90% افغانان د څښاک پخلي حمام او مینځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. یاد سازمان د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس یا پخواني ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې دې کلي له 1600 افغانانو سره د اوبو روغتیا او فاضله موادو د سیستم په برخه کې مرسته کړې او په 2023 کال کې د 2.3 میلیونو افغانانو د اړتیا پوره کولو لپاره 30 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. دې سازمان اوبو ته د افغانانو د لاسرسي جدي اړتیا ته په اشارې سره ټینګار کړی چې وخت په تېرېدو دی او افغانستان نور انتظار نشي کولی. افغان خاریان هم وایي چې د نړیوالو مرستو د دوام غوښتونکي دي څو د دوی په ژوند کې د ناورینونو د لاسختېدو څخه مخنیوی وشي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه یې هم واړول خو د تېر کال د وچکالۍ لمن سږ کال ته هم غځېدلې ده. د اوبو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې لامل د اوبو د مدیریت نشتوالی بولي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه راټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبو سطحه 200 متره ښکته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د روانې میاشتې په پیل کې راپور ورکړ چې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه 25 یې د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه د نړۍ په 100 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا لا بیا نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړې ده. ځینې ولنډیز یاور
د فارن افیرز خبرونه په مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو د وکلن واکمنی او د خلکو اقتصادي ستونزو ته پام اړولای دی. په مطلب کې وایو که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو د سیمې ځینې هیوادونو له ډلې روسیې او چین طالبانو سره د اړیکو په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي. په مطلب کې راځي یو شمېر د نظر خوندانو داسې بحثونه پیل کړي دي چې آیا امریکا د طالبانو سره په مستقیمه توګه تعامل وکړي او کنه. وړاندې په مطلب کې په کابل کې د امریکا د احتمالي حضور او حتی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه اقدام د طالبانو سره د تعامل په توګه یاد شوی دی. دوه د نظر خاوندان کریم سمیت او ابراهیم بیس د فارنس افیر سره په خبرو کې استدلال کړی دی چې د افغانستان له بشري بحران په دې هیواد کې د ترهګریزو سازمانونو سره مبارزه او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره لازم ده چې طالبانو سره رسمي تعامل وشي. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې طالبانو منحل کړی دی، پوخانی مشر شهزاد اکبر او د نړۍ د ښځو په مسایلو کې د امریکا پوخانی استازي میلانی ویرویر تاکید کړی دی چې امریکا په ډیپلوماټیک توګه له طالبانو سره تعامل وکړي د بډیر توان له ځان سره ولري. طالبانو ویلي دي د دوی حکومت ټول شرایط پوره کړی دي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو د بشر حقونه په ځانګړي توګه د ښځو انجونو د حقونو رعایت او د یو ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له اونده غوښتنو څخه دي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځ پاڼې په خپلې پرونۍ غڼه کې د انجونو د زده کړو پر ممنوعیت او په افغانستان کې د انجونو پر پټو زده کړو یو مطلب خپور کړی دی. دا مطلب په فایل کې د فرحانی پونوم دیوی افغان انجلۍ کې سره اخیستل شوې ده. هغه له 2500 نور انجونو او ښځو سره په پټه په آنلاین توګه د خپلې ماسټري درسونه وایي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې انجونې له پانتوني زده کړو راوګرځولې او له هغې راوروسته د فرحانی او نور افغان انجونو لپاره همدا د آنلاین زده کړو لار پاتې شوه. فرحانی انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د هغې ډېر تمرکز په آنلاین کتابونو او هغو سرچینو دی چې له کتابخانو سره تړاو لري. فرحانه له دې وړاندې د انجونو په یو ښوونځي کې د انګلیسي استاده وه. هغه وایي د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د زده کوونکو هیلې او خوبونه یې له منځه تللې دي. په مطلب کې راځي فرحانه د افغانستان له هغو ګوتو په شمار خوشبخت انجونو څخه ده چې له سانس لري. د هغې زیاتره زده کوونکي مجبوره شوي دي چې ښوونځي ناتمامه پرېږدي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو دات کام کې زموږ ټول خبرونه هم ژوندۍ اوریدلای شي. کولای شي زموږ په پانی ته ولاړ شي او خبرونه واوري. دا یادونه هم اړینه بولم چې نن د افغانستان د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په مناسبت ازادي رادیو ځانګړي خبرونه لري. پر رادیو دا اوریدو سربیره زموږ په پانی کې واوري او په ټولنیزو رسنیو کې ځنې په ویډیو یې شکل باندې هم خبريږي. په فیسبوک، ترخای، انستګرام او یوټیوب باندې زموږ خبرونه ژوندۍ وي. د افغانستان د خپلواکۍ اړوند بیلابیل مهم موضوعات یو سل څلور کلونه د افغانستان په تاریخي مسیر کې څه ډول افغانستان د هغو یو سل څلور کلونو په وړاندې پرمختګ په اړه باندې چې شاه غازی امان الله خان د اماني تفکر پر بنا باندې د افغانستان لپاره جوړ کړو یو اوږد لیست دی. نن په څه حالات کې دی؟ آیا یو سل څلور کاله وروسته افغان جونې او خوانزی او په هنتونو ته تلو حق لري ولی نه لري؟ او ترخواه نور مهم مسائل په دې خبرونه کې ځای پر ځای شوی دي. تاسو کولی شئ زموږ د خبرونه وګورئ او هم یې واورئ. د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد خار د اتمی ناهی اړوند کامی د پلتر څنګ پراته ولسونه وایي په تیر حکومت کې هم د ستونزو اواری ته چا پام نه دی کړی او سم له پامه غورځول شوی دی. دوی په خبره لاري کوڅې او سړکونه یې کانډو کپر دي. د باران پر مهال پکې ډنډونه جوړ او دوی البی الابی له ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د جلال آباد خاروالۍ اتمی ناحیې اړوند عظیم آباد اوسیدونکي شکایت کوي چې لارې کوڅې او سړکونه یې په بد حالت کې پراته دي. د دوی په وینا چې تیر حکومت کې هم له پامه غورځول شوي وو او اوسنیو چارواکو هم د یادې سیمې ستونزو هواري ته توجه نه ده کړې. د عظیم آباد یو تن اوسیدونکی دل آغا:
زموږ سړکونه خام دي او کله چې باران وشي دغه سړکونه کې اوبه ډنډ شي، نه ماشومان نه زنانه هیڅوک په دې لاره باندې تللی راتللی نه شي. کوڅې زموږ ټولې خامې دي. جمهوریت مرته توجه نه وا شوی، اوس مرته چا توجه نه ده کړې. زمونږ دغه کوسی او دغه ساخې پخې شي، لختیم دي، دغه لختیم ډېر ستونزې دي، اوبه پکې ډېرې شي، بس په سړکونو باندې خوا دې خوا کورونو ته وړي.
د همدې سیمې اوسیدونکي حبیب الرحمن وایي د سړکونو خرابوالی او کندو کپروالی په وجه ګڼ مشکلات ګالي. نو د جلال آباد خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې یا د ستونزې ورته حل کړي او د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې ورته چمتو کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې شاوخوا وو کالو کې د شاروالۍ مسؤلینو سره خپل ستونزې شریکې کړي او هغوی هر ځل ورته د کندو کپر لارو، کوڅو او سرکونو رغولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې کوم عملي قدم نه دی پورته کړی.
تیر نظام کې هم د دې ناحیې اړوند تنگی توپچی سیمه کې کار نه شوی په دې اوس نظام کې ورته ډېره توجه نه ده شوی. دلته ټولې کوڅې خامې دي، ویلې خرابې دي. اوسنو مسؤلینو نه هیله دا ده چې زمونږ د ګذر ته توجه وکړي، دې ته د حل مناسب لاره پیدا کړي، ځکه همدا ولس دی چې دا نظامونه په دې باندې آباد دي او د دې نظامونو تر شا ولاړ دي.
خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي د اتمې ناحیې په څیر نورو نوو ایجاد شوو ناحیو کې د بیلابیلو پروژو پلي کولو پلان لري. په وینا چې تر اوسه یې د روان کال بودیجه نه ده منظوره شوې او چې هر کلی بودیجه منظوره شي پر یادو پروژو به کار پیل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي راډیو ته وویل
د ښاروالۍ د رهبرۍ پلان دغه نه هیڅ نوی دي چې شپږمه ده اومه ده اتمه ده نهمه ناحیه په دې ناحیه کې سږ کال 1402 کال کې بیلابیلې رغنیزې پروژې پلي کړي. همداشان موږ سره چې کوم موسسات کار کوي د هغوی تر ډېره فوکس هم پاندې دی چې په دغه ناحیو کې کار ترسره کړو. خو سږ کال تر اوسه پورې لا بودیجه نه ده منظور شوې، حتما انشاءالله په دغه ناحیه کې بیلابیلې پروژې لرو.
عظیم آباد د جلال آباد او اسدآباد په عمومي لاره د کامې دولارې او د کامې پل سره د کونړ سیند پر غاړه آباد دی. زیاتره ځمکې جبزار دي. د لږ باران اورښت سره یې لارې کوڅې له اوبو او خټو ډکېږي او خلکو ته ستونزې جوړوي. یا د سیمه پخوا د بهسودو ولسوالۍ پورې تړلې وه. شاوخوا اوه کاله وړاندې دغه ساحه له بهسودو ولسوالۍ جلا او د جلال آباد اتمه ناحیه کې شامله شوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او یو لاهم مخسره یستي. ساسي بیا لابل پیغامونه هم تر موږ را رسیدلې دي که واړی خپل پیغامونه مو مخسره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره چې د ازادي راډیو په بیلو بیل خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. خو هیڅ موږ په ټول نیوز رسنوي هم شته په غو باندې خپل غږیزه یعنی صوتي پیغامونه موږ تر لګل شي د خپل سنځو په اړه هر هغه څه چې تاسو یقین لرئ چې هغه د خبراوي وړ دی وایي دی وه لاره ورته پیدا شي او تاسو ترې زوري کې ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ به ساسي پیغامونه په بیل بیل خبرونه کې درته خبرو کوو. اوس هم ساسي د را رسیدلو پیغامونو د خبرې دوه وخت
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ ز خبره کوم. د غزمور سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لغول سو؟ دغه باید فعال سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار وي. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دي؟ بالا مرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دي. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي چې زموږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کر کون کے اور السلام علیکم. گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت واس خور سوالی دی پتنی دی کریم وختنه مداوه کده د مو پیغام چیرې نشر سي. دغه دی واځه تروی ور مو می د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي. د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولا کې سیاست کې څه ستونزې ده او کوم شرکت کې ده؟ د سرادي ولسوالۍ دی غرمي ساحې دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي. د عوام هم ستونزې ده. کله دی مو پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډیره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیو پلانډو چپو.
آزادی رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه وکړه چې د دې یو سات رواني خبرونه ډیره برخه به او بخې نیمه برخه د زده رادیو اونیز پروګرام باندې څنګه چې ځوانانو لپاره چمتو کیږي هغه ته څنګه شوي چې په دوی باندې وایي کې به هغه خبرې شي او لاغه وړاندې نور مهم خبري موضوعات تاسو اوریدل بیا هم وایم چې نن د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستو د یو سلسله مې کلیس په مناسبت ازادي رادیو بیا لابل ځنګړي پروګرامونه لري چې ځنې په ټولنیزو رسنیو یعنی یوټیوب او فیسبوک باندې هم ژوندې خبريږي کولای شي واوري خو لاغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته نن د زمریات وشتمل برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله رمکلي زړه د طالبانو حکومت د دې ورځ په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړی ده یو شمیر افغانان د افغانستان د نن او بهر د ورځ مانځي پروسه کال په افغانستان کې د یو شمیر هغو کسانو مخونی ول شو چې د شاه غازی امان الله خان د وخت درې رنګه بیرغ را پوتل څنګه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو یو سلسله کار ورسته افغان جونیا او خزی د زده کړو او کار حق نه لري داس مال چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو سالار ویل یو بي سواد ملت هیڅ کله خپلواکۍ دین شي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارز دافيري د افغانستان امریکایي په هانتون ته د 200 افغان محصولونو درسيدو خبر ورکړ د هانتون اوس په قطر کې کارندې کوي شپه په خپل ایکس شبکه یا په خوان ټوئیټر لیکلی چې په دوه کې د امریکایي په هانتون دنه د دې محصولانو هرکلای کړي هغه دا هم ویلي چې متحده ایالاتو سم د افغانستان د نن او د سیمې په هیواد کې د سلګونو محصولونو ملاتړ کوي او افغانان عصري زده کړو ته ارتیا لري دا په ځال کې چې طالبانو بیا په افغانستان کې د نن لښپګم ټولګي پورته د جنو زده کړې بندې کړې دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې ورځنیو لوبو لړۍ سر له سیشن به پیلېږي لومړی لوبا په همبن ټوټا کې دویمه بیا هم په همدې خار کې او درېمه د اگست په 28مه پلازمینه کولمبو کې کیږي په دې پسې بیا آسیایي جامې چې د اگست په 1 پیلېږي او سریلانکا او پاکستاني قرباني دي لبل خوا د خزینه فوټبال نړیوال جام کې نن د دریم او څلورم مقام لپاره به د استرالیا او سویډن ترمنځ سیالي وي خو پایلو بیا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ دا چې د په وخت د انګلستان او اسپانیا ترمنځ چې سبب بیا وشي او د پاکستان پولیسو در تحقیقات ورسره د جمعې پورې زویل چې د پنجاب په جانانوال اخر کې قهر وړو مسلمانانو د ایسویانو تراتیا ډیر کورونه تر او 19 کلی سرویس وزولې دي دا نخته هغه محل پایل شو چې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحیانو قران کریم تسپکاوه کړی دی تر دې ورسره مسلمانانو د سویانو په کورونو پریدو کړ چې د پولیسو په خبره تر حمله مخ کې سویان لخپلو کورونو وتلی خو د دې پیخه په تړاو دوه سویانو یو صلوات ویش مسلمانان هم نیول شوې دي حالتا د سویانو په 3200 کلیساو پولیسو پایرا کړی دا لدی عمل چې مسلمانانی ونس وسوي او سملشمنه سرسام تاند څنګه اونیزا خبرونه خبري کی
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
سلام دا تان نڅانګي وی بل خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچي ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي هغه چې ستونزې پټوي انجام به وي
کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږیده
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپل ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثر کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا یې ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خاطه اچوم کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سره مخې په مخې انجن دې یعنی وکونی سي چې تا پکې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنو نه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري، نو تاسو دا کوخ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګوره هر خبره اتمانی و د حل لار لدی که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي کاغه ډیر توند کېدا شي لمر سره یو کړی لا خور سره کېدا شي یو داس شا سره یو کړی چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلې وي خبره مخکې لمخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو تاته نشي ویلی یو پیښه تېره شوې ده مشکل منځته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانان وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخوته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخو به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه کې به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
دا استاد زیول حق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کولار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطح باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یې نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپل اړیکې داسې تنظیم کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولای. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته دلته مونږ زده کړه کوو. مونږ خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه اواره ښه شوې ده. ژمی کې به مونږ دغه ته راتلو. مونږ به خپل یخ دومره نه ده، خو مونږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې مونږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مان راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړه، څه وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي، او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوی کمپاین نو سیزه کور په کور لړم والدین سره کیناستم دوی سره می خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکو په ارتباط باندې د دوی د زده کړو په ارتباط باندې او دا تر ټولو لومړی اقدام وسیمه په دغه ساحه کې سیولر پرته سیمه دا کور په کور ما پیغام ورساو لمشران سره می مرکه وکړل او بل اخر دوی می ته وحسون سی خپل ماشومان من ذکر وکي تعلیم وکي هم په جلکی وکي هم پالک وکي نو لمړی کار چې کوم واغه د کمپاینو پروسه ولا سی ما کمپاین وکړ او بل اخر ما والدین می ته تشویق کړ سی خپل ماشومان د خوانځي ته راولېږي او دوی پکې ذکر وکړي
کلم د تدریسي بهر پایل کړ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال یو کال څخه زیاته موده وشوله نو سومیاسي دغه کمپاینونه یو او بیا بل اخره مونږه د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوښول
پاول سر کې څومره زده کوونکې در سره وو او اوس څومره دي
پاول سر کې د ماشومان تعداد سدا لسګونه وو یعنی 500 نه واختر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سورو پورو زیاتې د والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځلما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول نو ماشومان مې دې ته تشویقول والدین مې دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو په دې کې د ماشومان ته داسې دا وس ورس پورز زیاتې نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي درس تر ازي او د لومړی ځل د سدوی پیوداسي مکتب کې ګډون کوي سي دلی کولوست او زده کړه بکې یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زه د خوانځي مزامین شروع کوم سي هغه به لومړی ټولګي څخه پیل وي ځکه کومه تاسو ګورو په افغانستان کې سکلا یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوست سره بلد نه وي لیکو لوست په ټوله کې نه ایزه نو هغه هم د روان یغه لیکو لوست سوق پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس منه بخي پويږي نو یعنی پملا سوق نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پوري د سواده وی لیکو لوست نه ایزه املا نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی باندې به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي وغه ائیډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله درسونه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای د کوم چا ځای درکړای دی نو د خپل امکانات پړم کراته وخګی کوي
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو باید د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرمه وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډيره خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا حق ده او د مسولیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مون هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلین جبر ما کا یاوری ما زخلین جبر ما زخلین جبر ما کا یاوری ما منجو سوی چلٹی این لڑ تو زر زری نا زخلی جبر ما کیا بری نا زخلی جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر سری ما زخلی جبر ما کیا بری ما زخلی جبر ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم